السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون پسپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبري کوو. دا خبري دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو نوی رئیس دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دی وشي او وای تر هغه چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم در سره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال شاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د سر اعظم برستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولا د نیولو خبر ورکړی و. شغله ترامپ کانګرس ته خپل ولسمشری د دوهمي دورې په لومړی وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په شپږ وشتمه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلوت چې د یار لس امریکایي پوځان او شاوخوا یو سلواوی افغانان پکې ووشل شول. د دې بریټ مسولیت داعش منلی وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خبرېدو خبرداري ورکړ. اف ای او د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اخیستنه کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیون یورو مرسته وکړي. په غو اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو لاري ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي په دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحه په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت سره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ زده لوبه په لندن کې ده. بلایو د جرمنی د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبي کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د دوړ لوبي د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. او سجیرډو په انټرنیټ کې پاسه sajirado.com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستان د کډوالو د اصلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم وری چې په پسرلی کې څنګه په خپل شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلې شو.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د هلته ولاړې سي حداقل مثلا 2 متره ژوره ډېره ژوره دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نه باسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک ته لارې افغانستان ته اړول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو لپاره لیدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په ومه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد تستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسی غوړه کړی چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8015 د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لالارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه څنډې ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 13 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دی نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم که تولد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و امور دقیق خانه ها را و فامیلای که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
راولپنده کی میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندی خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی و هغه ویلي چې تیرو د 14 نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګي سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو ماشومان له زندان کولو وروسته هغه ته خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په ومه راپور ورکړ چې په تیر یو ونی کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمیر افغان کډوالو لازجی راډو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارورگولا جلال آباد تجیے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکتا کی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی و بس اوسم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریباً سل نہ پارا سل نہ پارو نم جاتی دلتے مین روڈ نہ کسکڑو رائے وہ سو دلتے ادھر اولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغسته سنمیږي نه څه پښتنې والا څوک شته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغه اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سینا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزي د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت یې کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام د دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي، هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غزه نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه چې کوم سازمانونه شته، په دې برخه کې کوم مدافعین، دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغې نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي، او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی یونیسیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادی کل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتیسٹ وی کړی وی، هغه سی پروتیسټونه نه دی نشته دی. نو دی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دی ډاډه دی چې هغوی د دې جوګه نه دی چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبه پورې هم ادامه پیدا کړې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خود د پوینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوړه دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نه شي، نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهیز وشنې وسلې لمنځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وای چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو. هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غنی کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وای چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غنی کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول لمنځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبه په ورځ بل ایران سره غیر مستقیمه خبري په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سنگار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سنگار محصولات ورستر بلې مشهورې شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر د پدې خبرونه کې وډان دي ساسو یوشمیر رسیدل پیغامونه هم لرو خو په سر لګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخي یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لیکي چې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي. دا پښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لپخونی مرستيال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د سی باید موږ انسانان هم خپل ژوند خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نور ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کینې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري ک هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او ک کوایسی په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سي خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به وګورو. دومره خبر ده دا سي په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاری خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څه پرې دي خپل تجزیه کیږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پری نه د سه چاپیریال ککړ کی دغه وزو مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسی دا په خورا باندې بدلیږي موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په آشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم لکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطرخه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټ لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي سو کچيري وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدینا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او واخه تاسو ویل وای کڅو کاویلین لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د تزوان کې دی په مجموع کې یو ځای انتخاب کې او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سي ځای کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبديل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و سیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع وه یعنې ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم پرې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټې ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په خندار کې نصیب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وي په کور کې دا کڅوړې غټه کړي بل اخر د زحمت د غټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړې برته اچي په خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دشایم کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخص ک د اوبو مسلیت په شاورونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلای دی په پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړای شو په ویلای کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړې سي هغه قال مثلا 2 متر ژوره دی ژوره دی نه په دغه کې ډیره اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیر ذخیره کی د دې باران اوبه او د پر تدریج سره د اوبه لاندې د ځمکې لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبل سی ورته وی د اوبو ساته د مزکی لاندې دره پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سی خنو مولګي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخواني ادارې لمرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه اوسه مساجرډو تاسو یو شمیر را رسیدلې پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغول سوالنه خبرې کوم د مایوبینو ماشنه والے سوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړس خیریات الله پاک موسم هله در څه کوم میسج در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي د کاریا کی مشتره لکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار سترګو مو مرسته لیدل نه کوم مک نه بدله راسته کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونو سمې ساره تروزي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه اړلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاره کم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړه ته ناس بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه هلمندم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجه کې ولسوالي تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړل چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لار وکړي نو دوی دا لار په لاس راکړي موږ کو کنارې را باندې بند کړو نو مرسته ستا وادي کړې د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړې لږ دې ته کړو سوچ وکړي چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دی د لښ فیصله د ځان سره وکي چې مشت دی دا تاریا کړی لکه یې مرسته را سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی ملمه
فاصل که زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې از من کله شمیانو میگی زه په شمیا کې البته پیدا شوم او بیا نو از من هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې ده خو مزما والد چې بیا همزمان په مرکز کې به دندم درلودله نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو بیا ورسره د دې لپاره چې الته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو نوردی د لپاره بیا ازما مرحوم والد چې بو پته لچې زباید مرکز ته لاړ شم ول تخبل لی روحان علی لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا هم دا و چې ډیر کشرما په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر با نه کاله بو البته چې نه هو تر لاسو تر منځو چې بیا ز لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر لاړم چې زمنګا مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم چې کزما والد چې پوی دې چې دا زده کړو ارزښت څومره دی احمد څومره دی نوم دې نیت باندې زه بیا خپل ژوند د والد صاحب سره الته تیر او بیا چون از مکاتب زمنګ مونږ تلندول الته نو زه بیا روحان علی لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل بغي کې لري چې دا غید سره فارغ شوی دي بیا ما البته ما داخله واخیستله نو بل اخر بیا د روحان علی لیسې څخه ما زه فارغ شوم او ورسره دا غینه بیا د کانکور از موینه مې ورکړل او بل اخر بیا مې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي تبریالی شوم او از ما د خوخه پونځي هم چون ما حقوق او ادبیات داس ما د خوخه پونځي وو چې بل اخر بیا تاسو له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګه بیا ماستری می په نړیوالو روابطو کې کړی دا چې هغه بیا د هوا د بهر ده نو دا غز منګه د پیدایش او تاسو د سوال مطابق غز منګه دا د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شي سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي ان انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره راوي
ز په مکتب کې ز په د ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه و ما او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کوم لغې کې مزړی زیات لایق و ما ولی په ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره عرصه برم چې کوشش کوو د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و ام ز مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مو کړند نه ناکامي ساته و نه هم ډیر زیات لوړ نمرې بوي ولی په ټوله کې ز متر نه هم صرف پورې دوهم نمره و ما او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تطلو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه مونږ نور مکاتب ته ولېګلو ولته چې کله ولېګلو نو مونږ مختلف صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه و بلکې دا د غزمنګ د مکتب چون تر نامه پورې به موږ تقسیم کړو روحان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجوده نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک والی چول نمبر شي څوک والی دوم نمبر شي نو دا کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو حالت دا غزمنګ سالم رقابت لمنځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګری چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتب او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یو لسن صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو و هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دو لسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دي ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون دي د باعث شو چې زمونږ به لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه ولی خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلل شو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه پالي درجه باندې فارغ شو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کټه و بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتیشل
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرو شتون د ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی ننګرهار کې مو بیا درس والی او اوس چې کاناډا ته تللی یاستي اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان د نن هغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خود د تعلیمی برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته دوه غمره خوندور کیږي که موږ په کابل کې هغه ډیر خوندور بیا چې موږ لغمان کې هغه ترغې ډیر خو بیا په لغمان کې چې موږ په خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې ولی امیدوار دي ولی یو تعلیمي برخه چې وا تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیاتي هلته د تعلیم کوالټي نورم ډیریږي موږ چې کوم خپل هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې هلته کوالټي ډیره ضعیفه او هلته هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغه به ما ته زده کړې راکولې او هم جنان به زما استادانو هم چې چون زیرک او لایق شاګردوم یعنی په لومړي ځل ځل ته شاګردوم دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړل زمنګ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب ځل ته د یو نوښتګر مطالعه په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې لپاره زه لایق ځکه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې الته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه الته چې د خواني استادانو مکسر د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسمه پورې مکتب لوسته نو تبا ناوي او عمر مسلکی نه ول نو د دې لپاره الته د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه و بیا بل اخر چې زه لغمان ته راغلم لغمان به تر اوازه کدل ته نیو استادان داغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شل دولسم پاسان استادان الجنی او بیا یعنی دا موږ په هغه وخت کې غلیمت چې موږ خاصه تو غلطه بیا د دارالمعلمین څخه به موږ استادان مسلکی فارغیدل یعنی لسانس به منول د اقل سوار لسم پاس کې راتله لغه دارالمعلمین څخه بیا فارغیدل یعنی د اقل نسبتا موږ مسلکی استادان درلودل بیا نو هغه دوره ترته د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره و بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پانتون دوره و هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلته په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و ولی بیا په دوم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چاغوي د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانه اخیستي وی او پی ایچ ډی کړو بیا غوي التزمنګ چې کړو استادان شو نو زمنګ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې دا بیا یو بل پړاو ته لاړله الته بیا موږ ډیر ځات مسله کې شلو بیا ترڅنګ چې د موږ د زمنګ ټول ټولنیز ژوند او سیاسي ژوند چې دا بیا زمنګ د امدی د پانسول دورې څخه شروع شو دلته یو خو بمزدا کړی کولې بل خو ټولنیز او سیاسي مسایل ته مخه کړله امدا و چې بیا دا د زمنګ په دې د تحصیلي ژوند کې لوی نوې انقلاب راوسته بیا درغینه ورسته چې بیا موږ د ماستری په نیت باندې هندستان ته لاړلو چالتہ موږ ماستری وکوله بل اخره الته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی الته موږ د ټکنالوژي سره آشنا شلو موږ د ځکه د اوی د هندستان زده کړې چې دی هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو وادونو تنین او منځنۍ آسیا د ډیرو وادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو وادونو څخه دا غوې زده کړې چې ډیر زیات هغه په د ټکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي نو البته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زموږ د پاره یو نوې زموږ په ژوند کې یو نوې تغییر یو نوې تبديل چې بل اخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله به تر نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي، کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي، کاغذ زره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و. د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وا کنه مونږ باید ډیر خزده کړی وي په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځانه قانې نه وم. ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشهي یم یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسي ادبیات یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنی په انګلیسي وکم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کړه. همدا علت ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې سره کوم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې چر روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي.
په بخښنې سره پښې صاحب، خی زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي، ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یواځینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال غوڅوک چې خاص تن انګلیسي ژبه سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کی نو تر ټولو غوړه لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دی کغه رادیوي وي کغه تلویزیونی برنامه دا خاص تن انګلیسي مجلې لاغوي چې قدوی وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکول لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کی په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې دا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ما غوړځ زه یو چیرته یو ملک دلته یو څوک خدای پامانی مې کول اور سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري ما زما په فکر کې دغه و ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري دا د پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبه هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبه دي چې په دې ژبه کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوې او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچیر او بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ قوي کیږي هم د دې سپیکینګ قوي کیږي دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې درسته نه دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسته نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دي په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی هندی ژبه زده کړی دا که فکر وکوي ډیر هیوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي که خبرې ونه شي کولای د عقل پوهیږي نو دا دغه د فلم تاثیراتی یا دغه دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي دغه تاثیراتی چې دوی د زده کوي نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ په نه مصرف شي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه دغه انټرټینمنت وخت زمونږ دې هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یو ژبه زده کو چې هغه لارې چارې چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
په شي چې تاسو مسافرین کړی دا د رینا لاوه چې اوس په کاناډا کې هستي هینت هم تللی هستي په دغه مسافرې مو ده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه ډیر زیات لاسر وړنه ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیر زیات نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود زه د نړی سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولي ځینی جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګانایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیر ته مونږ واړو چې لړۍ سره نږدې شو مونږ باید متحرک شو مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تراغي پورې ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګانایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنی دی په نړۍ کې اورګانایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونو او نور برخی لري مونږ کولای شو ډیر په اسانه د دې ویب سایټ ته لاړ شو دې برنامه چکو راتلونکي پروګرامونه چکو ورته اپلیکیشن ورکو مونږ څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زغه معیاري انګلیسي زما زده نه و ولې دومره هدا پوری تشویق شلم اما غوولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساوث ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغی نو زما غ ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې بایس و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کومو نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بند دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کوټه فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګانایزیشنونو ته ترڅو دا غوي لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکی
ات وخت کې تاسو څنګه راځي چې تدا کار وکړو تر څو چې تاسو ورتیا څنګه ګوري تر څو چې تاسو هغه مین او محبت په فیلډ کې څنګه ګوري تاسو احساساتو نه ګوري هیڅ څوګم تاسو دا هغه نظر کې چې تراشه دا کار وکړو ځکه ستاسو ظرفیت نه سو خبر نه یغه څنګه تاسو یو چدر کې ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دند راکې یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه مسلکی دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنیم باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تاته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته جو هغه د پر هم هغه خلا ډکیږي او هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې ته پر موږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپین سترګي وسو ډیر زیات سپین سترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل سکه کم هنر کلرو کم مسلک چلرو کم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوالو هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زرګونه ډالر ګټي ام دې د پاره چې خپل ورتیا ویخي ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل ورتیا کوي په زرګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زرګونه انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فالکرې د غیل خوانه مثلا بزنس کې د غیل نه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولیا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې دا ګور ډیر سم دی انویسټمنټ نه لري دی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو هم بس تا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خې خبرې دی وکړې مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل د پاره او د غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل د پاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي لته تاسو مننه تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو
د ازادي ملما
Yeah. یار می جدا شو عمر خوان خوان میرا کمینا یا بس ما سما نصیب خرابی یا بدتو